درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر بحث ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به فریده سیال وړاندې کړي. زه اجمل لاندې مو د دې سات مهم خبرونه دروم. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92 سلنه عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50 سلنه کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر لس افغان کورنۍ کې نه کافي اندازه خواړه نه لري. کابل ته څلوېخت میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د بشري مرستو د ستاینې ترڅنګ د لاسیاتو همکاري غوښتنه شوې. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 15 څلوېښتمه کڅوړه ده چې په نقدي ډول کابل ته رسیږي او د یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره لیږدول کیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو 2 بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 10 کلنې مندواری افغان ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمنی ډی پی خبری اژانس وایي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی. په رپورت کې راغلی چې دغه کس تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه به محکمې ته ودرول شي. دا رپورت له مخې په دغه مندواری مېرمنې د تیرې پنځشنبه په ورځ د کوپنهاګن په لویدیس کې د شړې گزارونه شوې او روغتون کې حساب ورکړي. د قاتل او مقتول نمونه نه دی یاد شوی او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څوونه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلاورونو په نړیوال جام کې سبا لومړی نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه وړاندې سوان فکر خبرونه وړاندې کیږي چې دا ونې پکې په دې بحث کیږي چې افغان ځوانان ټولنیز رسنۍ څنګه او د کوم موخو لپاره کاروي او مناسبه کارونه یې څه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ستاسو کوربنه. نن په پروګرام کې زموږ موضوع دا ده چې د ټولنیزو رسنیو څخه افغان ځوانان څه ډول استفاده کوي. نن سبا رسنی لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، واتس اپ، ګوګل او همدارنګ یوټیوب په د پیغام لیکدول لپاره تر ټولو اسانه لار ده. زیاتره افغان ځوانان په افغانستان کې د فیسبوک سربیره په دې وروستیو کې د ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ډیر کار اخلي او د خپل موخو لپاره کاروي. دغه ځوانان دغه د رسنیو څخه د خبرو اترو پیغامونو لیکدول او همدارنګه د بیلابیلو ښوونیزو موخو لپاره کار اخلي. خو پوښتنه دا ده چې د دې رسنیو کارول څومره موثر دي او آیا افغان ځوانان له دې رسنیو څخه په سمه توګه ګټه پورته کوي او کنه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع ملمنو سره بحث کوو. زموږ د خبرونه ملمنه په کابل کې د نوي ټکنالوژي د مرکز مشر ستوري خان او په خنۍ خبريال او افغان فعال عبدالله حمیم دی. ستوري خان امدا محل سره په استودیو کې وصل ده. تاسو ته خراغلاست وایو ستړي مشه. کته صورت په پایل کې دا وایي چې افغان ځوانان عموما سوشل میډیا کې کم بحثونه کوي او په کم موضوعات سره خبرې کوي.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. ټولنیز میډیا وی خو په عموما د څومو خو د فار استعمالي غوا هر ټولنیز رسنۍ چې دا یو جلا جلا پلیټ فارم لري یا مثلا اړتیا ده د کارولو لپاره چې خلک ورته لري، لکه فیسبوک دی. فیسبوک عموما خلک د اړیکو لپاره کاروي په عمومي توګه، البته دا چې مختلف نورې برخو کې هم خلک کاروي هغه هم شته. وسره مثلا ټویټر دی، په ټویټر کې که تاسو وګورئ اکثره په سلیبریټیان وي هلته، یعنی د سیاست او د کاروبار د برخې خلک وي. انسټاګرام کې بیا د مارکیټینګ د برخې خلک ډیر دي، د بازار موندنې هلته نمایشي غونته یو مرجع لري. افغانان بالخصوص ټولنیز رسنۍ هغه څه چې په کار دي په ډیره کچه باندې نه کارولی کېږي، فقط خلک د یو سرګرمۍ په شکل ورته ګوري. درسته ده چې ډیر تکړه لیکوالان هم پکې شته، ډیر ګټور معلومات هم پکې د افغانانو لخوا خپرېږي، اما خو څومره چې زه ګورم وینم دلته یوازې د وخت د مصرفولو یا د وخت د تیرولو یا د یو سرګرمۍ د درلودلو په موخه ډېری خلک دلته فعالیت کوي. الان کې که فیسبوک وي که ټویټر وي که مثلا انسټاګرام دی، په نور نړۍ کې که موږ وګورو خلک دغه د کاروبار لپاره د یوې کارپنځونې دپاره او د پیسو د ګټلو دپاره ډیر کارول کیږي، او برعکس په افغانستان کې بیا ډیر کم خلک دي چې له دغو رسنیو به عاید ولري یا به د عایداتو د سرچینو جوړولو دپاره لکه مارکیټینګ شو، پلور شو، مثلا ښوونیزه برخه شوله چې په هغې کې تدریسي مواد واوسي، په دغه موخه ډیر کم خلک کاروي.
ستوره صاحب، که دا هم راته ووایي چې دغه سوشل میډیا کې چې کوم بحثونه کیږي څومره د ځوانانو د فکرونو نږدې کېدو ته یې لار هواره کړې ده؟
ګټه خو ډېره نشته. لکه نن سبا تاسې اشاره مو ته وکړله چې ټویټر کې د سپیس په نوم باندې د راټولېدنې یوه برخه ده چې پکې خلک راغونډېږي، په یو ځانګړې موضوع باندې بحث کوي او ډیر خلک هغه ته غوږ نیسي او ډیر لاغي معلومات ترلاسه کوي. ګټه ډیره لري، په ګټه کې هیڅ شک نشته دی، اما مهم کارول سم دي. کچیرې د یو هدف لمخې، کچیرې د یو پلان لمخې وکارول شي، د کې شک نشته دی چې موږ هم په د ذهنونو په روښانتیا باندې په کې ډیر کار کولای شو، هم د ځان جوړونې په موخه په کې ډیر کار کولای شو، هم د کاروبار په موخه په کې ډیر کار کولای شو، خې اړیکې په کې موندلی شو. ولی دا بیا د هر فرد یا د هر شخص په هغه شخصي فکر پورې ډیر اړه لري چې د په کوم نظر او په کوم فکر لدی نه ګټه پورته کوي.
ستوري صاحب، که دا امرته ووایي اوس مهال زیاتره تاسو سپیس ته اشاره وکړه، په ټویټر کې خلک راټولېږي، سپیس جوړوي، خبرې اترې کوي، تاسو څه فکر کوئ چې که چیرته دغه ځوانان چې په سپیس کې راټولېږي خبرې اترې کوي، دوی به وکولی شي د افغانستان ستونزو ته یو حل لار پیدا کړي؟
هر څه ممکن، هر څه ممکن دي. دا خبره هماغې ته ده چې موږ د څه لپاره کاروو، څه ډول یې کاروو، د ستونزو ته د حل لار پیدا هغه به څنګه پیدا سره راټولېږو یو بستر پاوړو دی، یو بیا به او دا هغه ایډیا گاو جوړو یو ورڅ.
ستوري صاحب، موږ ستاسو غږ قطع وصل لرو، که لږ مودې موقعیت ته تغییر ورکړي چې دا غږ موږ ستاسو سم واورو.
سمه ده.
اوس هم شو مهرباني.
نو ادب مې دا و چې ډاټا په دې کې څنګه راغونډي ګوسه یو خاص موضوع باندې باز کوو، نظر هغه نظر شو یو ورچان وکړو د پاره یو پلان باندې عمل بالکل پرسته کولی.
ستوري صاحب، ستاسو په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده، موږ ستاسو غږ سم نه لرو، ستاسو خبرې په سمه توګه نه شو اورېدلی. خپرونه کې عبدالله حمیم هم راسره وصل شو. حمیم صاحب، ستړي مشئ، که تاسو ورته په پیل کې دا ووایئ چې افغان ځوانان عموما سوشل میډیا کې کوم بحثونه کوي، په کوم موضوعات سره ډېر غږېږي؟ سلامونه
تاسو او درنو اورېدونکو ته. سوشل میډیا چې په دې وختو کې په افغانستان کې ډېر مشهوره شوې ده او ډېری ځوانان د ټوئیټر سیسونو څخه د کلب هاوس څخه استفاده کوي او تاسو مخامخ باسونه کوي او هغه موضوعګانې ټاکي. یو داس پلیټ فارم دی چې نړۍ هر ګوټ کې کوم افغانان وي هغه په دې باسونو کې بحث کوي. متاسفانه کله کله دا باسونه د ځینو تعصبونو د ځینو جنجالونو سرچینه هم کیږي، خو اکثر وخت چون سیاسي وضعیت د افغانستان کوم د تیر کال د اگست څخه وروسته چې افغانستان سکوت شوی دی، دا ډول باسونه چې هغه کې ځینې کې د طالبانو هغه کوم کسان چې وي مثلا د هغوی پلویان، ځینې جمهوریت پلویان، داسې کسان هغوی چې کله یو د بل سره مخ کیږي نو بیا دا ډول باسونه ډېر جنجال ته ځي او جنجالي کیږي.
حمیم صاحب کدا هم راته وای چې تاسو یادونه وکړه چې کله کله په دې رسنیو کې بحثونه جنجالونه تزي، آیا دغه رسنۍ د دې لپاره هم کاریدای شي چې د افغان ځوانانو فکرونه سره نږدې کړي؟
بالکل، زه خپله شاید هم د دې شانو چې په ځانګړي توګه په کلب هاوس او په ټویټر کې هر شپه داسونه نیول کېږي چې د ځوانانو یا د ځینو قومونو د اتحاد او د اتفاق او د یووالي په خاطر باندې د ځینو سیمو د اوسیدونکو چې یو د بل د فرهنګونو رواجونو څخه آشنایي نه لري او همدارنګه پر ځینو مسایلو باندې د افکارو او د نظریاتو تبادل په اړه باندې باسونه نیول کیږي چې دا تر ډیره پورې ډیر ګټور ثابتېدای شي او ثابت شوی دی، ځکه تیر یو کال کې افغانستان ټول وګړي سره وپاشل شو، لاغې بیلابیلو هیوادونو بیلابیل ځایونو ته سره ولاړه، یوازینی د دې کسانو یا د ځوانانو د یووالي او د منسجم کېدو هغه ځاله چې د هغه سوشل میډیا کې د لایک هغه که فیسبوک وي که ټویټر وي او که کلب هاوس وي.
حمیب صاحب کدا هم راته وای لکه چې طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول، په افغانستان کې پر رسنیو څه محدودیتونه وضع شول او له دې سره جوخت په فیسبوک نه علاوه په ټویټر کې سپیسونه جوړ شول، هلته به خلک راتلل خبرې به کولی، تاسو هم شریک کړئ چې کله به جنگونو ته هم سره دوی تلل. دلته راته کدا وای چې په دغه برخه کې چې د کل خلک راټولېږي او دوی په فیسبوک باندې یا په نور رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر باندې خبرونه خبرې، څومره د معلوماتو هغه یا ناسم معلوماتو د خبرېدو ته هم زمینه برابرېږي دلته؟
تاسو به سره معلومیږي چې په داخله افغانستان کې کوم رسنۍ دی هغه هیڅ رسنۍ هم د سانسور څخه خلاص نه ده، کوم چې داخل د افغانستان څخه غوښتنې نشرات لري هغه ټول سانسور شوی دی. یوازینی لار د ژغ پورته کولو او د بیان ازادي د ساتلو د همدا سوشل میډیا چې ټویټر دی او فیسبوک دی، که څه هم فیسبوک ته خلک ډیر ارزښت نه ورکوي، یوازې ټویټر چې ډیر معتبر دی په سوشل میډیا کې، په دې پلیټ فارم کې چې کوم موضوعات راځي یا کوم خبرونه راځي نو هغه کسان معلوم دي، د هر کس هغه لیدونکي تعقیبونکي هغه ته هغه کسان چې هغه بالکل بے طرف هغه معلومات شریکوي او هغه د چا تر اثر لاندې نه دي او هغه د چا تر تاثیر لاندې نه دي، نو هغه کسان ډیر تعقیبونکي لري او هغه ته خلک او تعقیبونکي ډیر ارزښت ورکوي، ځکه هغه مخکې تر دې هم چې هغه په افغانستان کې وي او په افغانستان او تلیدین خلکو ته په ثبوت باندې رسیدلی دي چې دا کسان دقیق موثق او د حقیقت پر بنا ولاړ خبرونه بیا موضوعات شریکوي.
ډیره مننه اوریدونکو ته، په هم یو یادونه وکړم چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې کوم رسنۍ کاروئ او کوم رسنۍ ته لاسرسی لري، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه تاریخ ونیسئ او د خپل تجربو نه راټوئ. حمیم صاحب تاسو بیرته راوګرځو، ستر صاحب که تاسو په خبرونه کې یاست ادارته وای چې حمیم صاحب هم اشاره وکړه چې د پوسنیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ د اوچتولو یا د غږ پورته کولو لپاره تر ټولو اسانه لار اوس دغه ټولنیز رسنۍ دی، په ځانګړي ډول ټویټر ته اشاره وکړه. دغه معلومات چې په ټویټر خپرېږي څومره سم دي؟
دا فکر کوم زه په خیر د جرنالیزم په اصول ته په کوم ځکه جرنالیست نه ما لوجستې مو د او ساره مې په دې ان باندې ما چې د کوم خاص ډلې یا کوم خاص ارګان د مخ باید خلق باید پرې خودلې شي. اما خلکو ته بیرته بیا دا ویل غواړم چې ځینې اصول باید موږ خپل هم مراد کړو په انفرادي ډول باندې. یعنی کله کله داسې ډیر کیږي چې خلک له خپل ځانه مثلا په یو څه باندې لیکل کوي یا له ځانه خبرونه نشر، او دا د دې باعث جوړیږي چې خلک سره مخصوص کی. درسته ده ځینې ادرسونه به مشخص وي، د ځینو ملګرو ژورنالستانو ادرسونه مشخص وي، هغوی واقعا هڅه کوي او کړي
افغانستان کې هم زیاتره خلک رسنۍ کوي، دوی چې دغه معلومات په رسنیو باندې خپروي، د دوی معلومات څومره تاسو ته دقیق ښکاري؟
د نوري نړۍ خلک او زموږ خلک دلته تما په نظر باندې توفیق، زمونږ خلک چې دی هغه د رسنیو کارولو په ډېرو اصولو باندې پوهېږي، کله کله تېروتنې کېږي، اما خو کارول یې په دې ضرورت چې لږ تر لږه پکتیا د معلومات رامنځته کوي، لږ تر لږه رامنځته کوي. زه ګورم ډېرې رسنۍ یعنی خبري رسنۍ هم له همدغو افرادو اشخاصو بېرته کومک غواړي، ګټه ترې پورته کوي، مرسته ترې غواړي، وخت د یوې سیمې چاته خبریال وجود ونه لري معلومات ورسېږي. اما په دې کې فیک نیوز هم دی چې هغه په خپله یوه ستونزه ده، او دا یوازې خپل افراد لکه زه یو کارونکی هم زه باید په خپله احتیاط وکړم.
ستوري صاحب قدم راته وایي چې دغه ستونزه څومره جدي ده ستاسو په
اند؟ جدي خو خیر په جدي بم وي، اما مخصوصیت یو قسم په باوري دنیا اما دا بیا برته دی خلکو مسولیت مثبت استفاده وکړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو. حمیم صاحب که تاسو راته وایي موږ په دې خبرې وکړو چې په رسنیو کې زیاتره وخت ناسم معلومات خپریږي یا په ټوله کې دغه خبرونه چې خپریږي فیک نیوز دي، جعلي خبرونه وي، څنګه کېدای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې دغه ډول خبرونه موږ وپیژنو، او ځوانان څنګه کولای شي د دغه خبرونو تر اغیز لاندې رانشي؟
زه غواړم یو مثال ورکړم د فیک نیوز په اړه باندې. چې څو ورځې مخکې په ټویټر کې یو ویډیو ډېره لاس تر لاس کېدله چې په هغه کې مثلا یو ډله چې سلګون طالبان دي په یو کس باندې پسېږي، او د دې الله اکبر نارې ویل کېږي. د دې ویډیو سره په ټویټر باندې دا لاس تر لاس کېدل، دغه سره لیکل کېدل په ټویټر باندې چې دا د طالبان او یا د اسلامي امارات د محمد عمر تخورس چې د دوی کوم امیر المؤمنین او د اختر محمد منصور په نوم باندې او په 2015 چې هغه د ایران څخه پاکستان ته راتلی او په هغه باندې یو ډرون حمله وسو، او هغه په هغه کې ژوند له لاسه ورکړي. خلکو دا لاس په لاس ټول چې هغه مړ نه دی، هغه ژوندی دی. نو دا شی دا بالکل یو فیک نیوز وو، او دا ډیر معتبر کسانو او ډیرو داسې اکاونټونو او داسې کسانو چې په زرګونو تعقیبونکي درلودل هغوی لاس تر لاس کول، حال دا چې دوی هیڅ حقیقت نه درلوده. دلته مهمه خبره دا ده چې د خلکو ذهنیت، د خلکو هغه کوم لیدلوری چې دی، هغه باید ظرفیت یې دومره وي چې هغه د دې مسایلو فعاله باندې بیلوالی وسی کولای، او هغه کسان دوی تعقیب کړي چې هغه له هیڅکله فیک نیوز نه خپروي. اما متاسفانه په دې ورځو کې دا مسایل ډېر شوي دي. خو ځینې کسان دي چې هغه رسنیزې سیرې دي، هغه یا پخواني خبریالان دي، هغوی د یو مشخص هدف دپاره کار کوي، هغوی د یو مشخص ګوند، د هغوی د یو مشخص حرکت لپاره کار کوي، هغه کسان داسې کار کوي. نو دا معلومداره خبره ده که خلک غواړي چې د فیک نیوز څخه مثلا ځان لري وساتي او باور ور باندې ونه کړي نو زما په نظر حلار دداوی چاوي تاکيف نکړي کله چې راغی تاکيبون کې کم سي هغه د کار نه کوي او ځینې کسان خپل د تاکيبون کو د ډېرې دوه د پاره دا کار کوي ځکه په افغانستان کې ډېره برخه کسان هغه مثلا د سواد کاچې ټیټه ده او هغه یوازې د فیسبوک او ریډل دی یا د ټویټر او ریډل دی یا یوازې د ویجی ویني او چاته ښکارا کوي دا څنګه ساده غوي دا ساده نو دی باور ورمنل کی نو تر ټولو څه خبره دا ده چې دا کسان فارغ په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې وي هغه تعقیب نشي
حمید صاحب کدا هم راتوي په دیروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې او په ټویټر کې چې څه خبري کې د رسنیو لپاره کله کله دوی یو منبع کېدای شي زیاتره وخت خبريالان هغه چې د رسنیو لپاره کار کوي تیروزی دغه خبرونه راخلی او خبري خروس بیا معلوميږي چې دغه خبر جالي خبر وو او ناسم خبر وو په دغه برخه کې څه کول پکار دي
دا بالکل زمانہ ما ځکه په دې وختو کې دا مسایل ډېر سوي دي ځکه هغه خبري اعلان چې هغه آن د فیلډ کار کوي هغه په ساحه کې کار کوي هغه یاري کې درلودلې کوم څه چې په پیښېدل دوی ته به لمړی لاس معلومات رسیدل اوس مثلا یو خبريال دی هغه د افغانستان څخه د باندې ناشې څوک ته مسیج کوي دا سپیش وصوله او هغه زی ډېر اجله توګه باندې هغه ټویټر کې اچي یا په فیسبوک کې هغه پوسټي یا مثلا زمیر سنیدی هم دیتا ناستی دیر غچی او متبر رسنیدی برکی نیوز دی پا دی بانی دا دی پرزای چی آغا مثلا معلومه کی مشکل دا جور سوی دی چی پا داخل تا افغانستان کی دا طالبان و قویدات دا دی سبب سوی دی چی تیک نیوز دیر سی او دا آغا خبری الان چی آغی کار کوی دا آغا معلومات سلات رسی کم سی او آغا خبری الان ها کسان چی مطرح دی آغی چی مثلا خبرونه نشری یا د مسائل نشری د غوی منابع کمی سوی دی او څوک د ډار دوام څخه نشي کولای چې هغه ته دقیق معلومات ورکړي نو په دې مینس کې بل ډاله کسان راځي د دغه خلګا څخه استفاده کوي او هغه غلط معلومات ورکوي هغه کس چې هغه باید نه شرکی نو دا مسائل په دې ورسی کې ډیر سوی دی ځوان کچيري طالبان نرمش راولي او هغه د بیان ازادي پابند اوسی د بیان د ازادي طالبانی او هغه خبريالان و نه رټي خبريالان ته په بد نظر باندې و نه ګوري نو ممکن د دې مسلې حل پیدا شي او دا مسائل ډیر کم شي اما متاسفانه په افغانستان کې داخل وزارت دا سړي چې یو څوک خپل نظر پر سوشل میډیا نه کوي مثال هغه ته سزا ورکول کیږي هغه د تیر حکومت یا د افغانستان د ملي بیرغ کوم اکټ په سوشل میډیا کې پوسټوي هغه څه داخل د افغانستان وی هغه پیدا کیږي او هغه څه زاور کول کیږي نو دا ټول مسائل د دې بایستی وی دي چې د فیک نیوز د فیک خبرونو یا د غلطو معلوماتو هغه د سټیوی د نشرېدل د سټیوی
مننه حمیم صاحب تاسو ډیر تر غرزو اوریدونکو یو یا دونه کوم چې تاسو هم کولای شئ چې زما خبرونه ته زنګ وکړي او خپلې تجربې د چې تاسو کوم ټول نيز رسنۍ کاروي او څه ډول کاروي او څومره ورته لاسرسي لري په دې سره شریک کړئ شمیره زموږ د واتس اپ شمیره 00400 22 یوولس دواش پکسلویخ سفر یو دا تاسو کول شئ چې زنګ وهي ستور سپ تاسو سره ګرځو تاسو د ټکنالوژي په برخه کې ډیر په هیګي او په دې به هم مکتو وای چې څنګه کله چې ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي حمیم صاحب یادونه وکړه چې و زیاتره ځوانان د دې لپاره چې یره ورسره وي یو هغه کسان چې چیرته ځنی داسې دقیق خبرونه خبري د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د غوی رسنی تعقیبيږي هغه پیج تعقیبيږي او هغه د سزا سره مخ کیږي آیا د ټکنالوژي په لحاظ باندې د داسې یو چا صفه پیدا کول د غي اکاونټ لاسرسي درلودل داس عمر امکان پذیر دی او د دینه کچرته موږ غوړ چې مخنیوي وکړو څنګه کولای شو
دلته داسې ده چې څوک چې مثلا کار کوي خبرونه پیدا کوي او نشروي هغه تبن مشهور خلک دي هغه فالوورز لري هغه خلکو سره اړیکې لري نو دا هغه اکاونټ پرته لدی چې د ټکنالوژي لمخه پیدا کی دا اړیکو لمخه هغه کس څنګه دل کېدل شي هغه کس پیدا کېدل شي یو مستعار اکاونټونه دي چې په مستعار نومونو باندې دي، یو مثلا دغه هویت نه دی معلوم، هغه اکاونټونه مو کولای شو چې د ټکنالوژي د مخه هغه ډیټیکټ کو، دغه موقعیت معلوم کو، یا د تار لاندې ونیسو. اما په ټوله کې دغه کسان چې مثلا د خبرونو په برخه کې کار کوي، دوی خو به سمه د ستاسو خبره دا ستونزې ولري، اما هغه څوک چې د خبرونو په برخه کې کار نه کوي، عام که دغه ټوله نه کاروي، مثلا د نورو موضوعاتو دپاره، د معلوماتو دپاره، د کاري فرصتونو دپاره یا د بازار موندنو دپاره، هغه خلک هم له دغو رسنیو مثبت درسته ګټه نه پورته کوي. یعنی زما ټول هدف دې کې دی چې کومه افغانان چې دا اوس ډېر بد وضعیت کې یو په اقتصادي لحاظ سره، وکولی شو درسته استفاده د دین حکم موږ په آنلاین بڼه د همدغو ټولنیزو رسنیو په مرسته باندې ځان ته کولی شو کار روزګار برابر کړو.
کاروبار پیدا پیدا
کړی، مثلا یو تبلیغاتی منبع هم ده، یوازې د اړیکو لپاره نه ده، یوازې د خبرونو لپاره نه ده، یا یوازې د سیاست د پاره نه ده، دلته بازار موندنه یا تبلیغاتي منبع هم لري یا شکل هم لري. مثلا یو څوک د یوټیوب چینل لري، هغه کولی شي په فیسبوک باندې ځان د پاره یو کمپاین وچلوي. څوک ښوونیز کورسونه لري، مثلا کولی شي په فیسبوک یا ټویټر یا بل ټولنیزه رسنۍ باندې ځان ته کمپاین وچلوي. څوک بازار موندنه کې، اوس لکه موږ خپل زه د بازار موندنې په برخه کې ډېر په څوک هم کار کوم، د همدغه فیسبوک د لارې، د همدغه ټویټر او انسټاګرام د لارې ما کار شروع کړی دی. زه د خان نیټورک په نوم باندې یو نیټورک لرم، شبکه لرم، تقریبا 6500 کسان د افغانستان نه ما سره عملاً داخل دي په شبکه کې، نه په ټولنیزو رسنیو کې. هلته زرګونه خلک دي، اما دا چې موږ ګډ کار سره کوو او دغه ملګری له $200 نه والا تر $2000 پورې عاید کوي د همدغه آنلاین دنیا نه، د همدغه فیسبوک د لارې ما پیدا کړي، یا ما ور سره اړیکه نیولې، یا زما سره اړیکه نیولې. زما هدف دا دی چې ملګری د فریلانس په برخه کې، مثلا د مارکیټینګ په برخه کې، د پلور په برخه کې، د یوټیوب په برخه کې، دوی کولی شي مثبت ګټه له دینه پورته کړي، په ځای دې چې یا وخت خپل ځای کې، یا منفي تبلیغاتو کې مثلا، یا غیر دقیق شیونه ته وخت ورکړي، یا تازیلی مازیلو پسې وګرځي. دوی ډېر امکانات د دې لري، ډېر فرصت د دې لري چې بغیر د دې نه ځان ته جنجال جوړ کړي او سخت سره ځان مخ کړي، په دغه لارو کې له دغو ټولنیزو رسنیو نه کار واخلي او مثبته ګټه ترې پورته کړي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځو. حمیم صاحب، که تاسو راته ووایي چې په دې وروستیو کې په ټویټر کې د هشټګ په نوم باندې یو نښه کارول کیږي، او دا زیاتره وخت اوس مهال دغه لپاره دغه کمپاینونو لپاره کارول کیږي چې مثلا موږ د حکومت له سقوط وړاندې یو هشټګ درلود، دغه نه وروسته دغه وروستۍ پیښې چې کابل کې رامنځته شوې، په دې وخت کې هم هشټګونه. څه فکر کوي چې دغه هشټګ جوړول او بیا دغه مخې ته وړل د دې په ځای چې ځوانانو ترمنځ هغه د یووالي روحیه قوي کړي، هغوی کوم بل طرف ته وړلی شي؟ بلې حمیم صاحب،
تاسو وګورئ چې د څو ورځو مخکې، مثال د یو نیمې میاشتې مخکې، مثال چې د ستاپ هزاره جنوسایډ په نوم باندې کوم هشټګ وچلی دی، د کاج پر پرونیز مرکز باندې چې کوم بریدو سو لاغه څخه ورسو، دا هشټګ شروع سو، او دا په میلیونونو میلیونونو ځله باندې دا هشټګ وچلی دی او ټرینډ سو. د دې تر څنګ د سیف افغان سولجرز هشټګ وچلی دی، د دې تر څنګ د لیټ افغان ګرلز ټولران، دا داسې هشټګونه وچلی دل، دا د ځوانانو د یووالي، ملي اتحاد او د ویشتیا اړه باندې دلالت کوي چې دا هغه مسایل دي چې یعنی خلک د دې مسایلو او د دې ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې پوهېږي دي چې دا څومره تاثیر گزاره دي، او نړۍ دې ته متوجه کولای شي چې په افغانستان کې څه تیریږي، په افغانستان کې څه روان دي. د دې تر څنګ لکه مخکې چې ستوري صاحب اشاره وکړله، یوازې دا نه چې د سیاسي مسایلو لپاره ټولنیز شبکې او ټولنیز رسنۍ استفاده کیږي او همدا کار روان دی. د تجارت په برخه کې، د کاروبار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې همدا ټولنیز رسنۍ دي چې زرګون ځوانان هغه کې ګډون لري او د هغې څخه استفاده کوي، هغې څخه د زده کړې په برخه کې، د کاروبار په برخه کې. ټول هغه مسایل چې مخکې ما یادوري وکړله دوی په دې له دې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. خو مسله دا ده چې داخل د افغانستان د دې ټولنیزو رسنیو استعمال فیصدي کمه شوې ده. داخل د افغانستان په دې ټولنیزو رسنیو کې د نظر شریکېدل کم شوې دي. داخل په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو ته ارزښت په خوا په پرتله باندې کم شوې دي، چې دلیل همدا د اوسنیو واکمنانو فشار، پابندي او بندیزونه دي.
که چیرته دا بندیزونه هم داسې دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې نور به افغانانو نه کولی شي چې رسنیو ته لاسرسی ولري؟
تاسو وګورئ چې افغانستان هغه د پخوا افغانستان نه دی چې نوې مکلیزي تبلاو سوچ هغه وخت کې مطبوعات کم و، ټولنیز رسنۍ، انټرنیټ، موبایل دا شان نه و. افغانستان تغییر کړی دی. که څه هم فشارونه، بندیزونه په داخل افغانستان کې پر افغانانو باندې دي، خو د دې تر څنګ افغانان همدا د انټرنیټ، همدا د ټولنیزو رسنیو وسیله په لاس کې لري چې دوی خپل ژغ پورته کړي، چې د دوی په ولایاتو کې، د دوی په سیمو کې، د دوی په منځو کې څه روان دي، څه کېږي. هغه که په د هرې لارې سختي ممکن یو څوک یو دوستان لري چې هغه په افغانستان کې نه اوسېږي، هغې ته خپل وضعیت شریکولی شي چې په افغانستان کې څه وضعیت یا په ولای ولسوالۍ کې څه وضعیت، هغه کولی شي چې دا ژغ پورته کړي او دا ژغ تر نړیوالو تر غوږو پورې ورسوي. خو ویر او ډار دا دی چې دا مسایل که څه هم په څومره فشار باندې چې وارد دی په دې کې ټولنیزو رسنیو پر کارونکو باندې، د دې تر څنګ همدومره تاثیرګذاري هم درلودلې ده. او هغه کسان چې بندیزونه باندې لګي او فشارونه باندې لګي، د هغوی ډار هم دا دی چې هغوی د نړیوالو تر فشار لاندې دي، نو یا به هغوی نرمش رامنځته کوي او یا به یو ډار دا دی چې به مطلق په افغانستان کې د ټولنیزو رسنۍ بندوي، یا به مطلق په افغانستان کې د ټولنیزو رسنۍ استعمال بندوي.
ډېره مننه تاسو بیر سره وګرځو اورېدونکي را سره په کرخه کې د ستړي مشي. زمو رګلري بلې زمو رګلري ستاسو اړیکه وصل ده، که چېرته زمو رګلري مهرباني خبري وکړي. زه فکر کوم چې زمو د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوه. ستوري سیب تاسو ته راګرځو. تاسو ویلی چې درسنیونه موږ د دې لپاره ګټه پورته کولی شو چې کار پکې وکړو. فرض کړئ یو افغان ځوان دا فیسبوک هم لري، ټویټر هم لري، انسټاګرام هم لري، یعنی د یوټیوب هم لري، او حداقل په استعمال باندې پوهیږي. دا څنګه کولی شو چې دغه برخه کې ځان ته کار پیدا کړي، کې مشخص لارښوونې ورته وکړي؟
اول خو زبر دا وایم چې د اوسنۍ ادارې 13 کال په مستار ډول باندې سوشل میډیا کارول یا ټولنیز رسنۍ کارول دي، که خلک د مشکل سره مخ شي ممکن د دوی خپل شخصي ادرس ګونګ شي، یعنی خپل نوم او خپل هویت استفاده نه کی. اما د دوی غږ څوک نه ټاپ کوله تر څو پورې چې د غورور په خبره چې د مکمل دا سیستم التبلاټ نشي، مکمل ټولنیز رسنۍ بند نشي. په مستعار نمونه وبم خلک کار کوي. او برتر اعظم ساسې پښتنې ته چې بالکل ډیر ځوانان مونږه، یعنی دا تقریبا زما د وو اتو کالو سفر دی چې زه په افغانستان کې له خپلو هیوادوالو سره کار کوم. په یوټیوب کې مونږه ټریننګونه ورکړي دي، ډیر ځوانان هم دا اوس د یوټیوب د لارې عاید لري. فریلانس برخه کې ډیر ځوانان عاید لري، هغه ځوانان چې ګرافیک ډیزاینینګ کولای شي، هغه ځوانان چې ژباړه کولای شي، هغه ځوانان چې ډیټابیس جوړولای شي، کوډینګ کولای شي، هغه له دغو رسنیو په استفادې سره ځان لپاره یو ایداتي منبع جوړولای شي، هغه ځوانان چې بازار موندنه کولای شي، اند اوس ډیر مصروف دي کار کوي لکه مخکې مې ویلې چې موږ سره خپل ډیر ځوانان موږ سره مصروف دي موږ دوی ته په خوونیزه برخه کې فعالیت کوو درسونه ورته خیو کورسونه درې درې میاشتو کورسونه وته نسو په وړیا ډول باندې دوی د دوی لپاره او دوی د بازار موندنې د مخې په مختلفو پلیټ فارمونو کې د غوی اجناس نورلې شي او دا غته بازار موندنه کوي چې امازون کې خلک ډیر مصروف دي چې دا غته لاري ایز لري یعنی ډیر لاري دي او مونږ یو خاص درسترو د خان نتورک ونوم باندې ډیر افغانان سره بلد دي بیا هم ساسي د وساتت از دغه د خپل تام رسوم چې کتا چې پاړې په دغه برخو کې فعالیت ولري ذکر ولري نو ان شاء الله چې مونږ له څنګه نور سره کار کوو خدمت کوو دا چې دوی سره هم کولې شو کارو کو خدمت کوو د دغه ټولنیزو رسنیو مثبت اړخ کارول ورته عملاً او تدریسن ډول باندې په تدریسي ډول باندې دوی ته وروخي
تاسو ته بیرته وګرځو او ریدونکو لرو او ریدونکو به هم راوخلو خیا مخکې دا ریدونکو نه به بیرته حمیم صاحب ته ورشو حمیم صاحب که تاسو ته دا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د خلکو ترمنځ دغه د نظریاتو تبادله رامنځته کیږي ډیر کله تاسو یادونه وکړه چې جنجالونو باندې دغه مسله بدلیږي او بل اخر دوی سره جنگ ته ځي که په دغه اړخ باندې راته بحث وکړي موږ د رسنیو نه د خو کارون لپاره ګټه پورته کولای شو لکه ستوري صاحب یادونه وکړه کار پکې کولای شو خپل نظر په مثبت ډول خبرولای شو خو داسې کلم شوې دي چې موږ دغه رسنۍ د داسې هدف لپاره وکړو چې په ټولنه کې یا کرکره منځ کړي یا خلک یو بل سره منځ کې نفاق منځ کړي کلم داسې شوې دي
بالکل د دواش په مخ مثلا مثال ورکول سم چې کله چې پنچیر ولایت کې د احمد شاه مسعود د قبر پاړه باندې په ټوئیټر کې چې ول کېدل چې د هغه قبر یو برخه تخریب شوې ده انتقادونه وسو چې د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزین د هغه پاړه اعلان یې اور کړی و د تیر حکومت د سول دالی شورا رئیس ډاکټر عبد الله ملامی اور کړي او د احمد شاه مسعود پلویان او امدارنګ ډیر افغانانو په دې کار ته خبرګون شول او چولې د هغه قبر تخریب شوې دي په دې اړه باندې
حمیم صاحب په بخنی سره تاسو به خبرو ته د مور کړی دا وريدونکو بره واخلو چې ډیر په تمه پات شوې دي سلامونه ستړي مشي
خوارم سه خورکی خاکسارم لپکتیا تا تا میلمنو ته سلامونه
علیکم سلام ستړي مشه
دا دې ټولنیز رسنوی په اړه خو دې ما نظر دغه سی او سی خصوصا دغه تحصیل کوونکي ورونه ماسلین ورونه دا دغه ډیر معلومات نن سبا به درس وايي ډیر تر لاسه کوي دې کله په فیسبوک یا په ټولنیز رسنوی کې د سی او معلومات مخبروي سی او خلک یو ستر زکی په کټ چې ته خو وټلی یا چې ته ځای یا خ پارک یا خ کالیا غوښتي بس لږ سره تصویر اخیستای او غپټول نن زره سنوي کې خبروي
تاسو خپل کمره سنې کاروي فیسبوک لري که ټوئیټر
مزه خپل فیسبوک کاروم او ټول عمر مسافر یم دا دی پښتو په بهر کې اکثره ملګری نه پويګم ستو به دي کی کی خاصه خاصه لیکنې کوي او زه ډیر په خوان سره او ډیر په مینا په محبت باندې لولم ما تعلیم دومره نه کړای خو دا لیکل وبسره د ما ډیره علاقه ده ډیره مینه ده
خاکثر سب خپل په فیسبوک باندې څخ پرای چې نور خلک ونګټه پورته کړي
ولاته باور وکړ خورکی چې ما خو تر وسه داسې په داکان باندې کیږي په ولکه ما یو شی خبر کړی په کله دغه کسانو ته غوږیم چې هغه څه لیکي بس هغه یایم بس څه مې خاص نه دي سوادار دومره معلومات خو بد نه لرم
څه درته فیسبوک ډیر خخ کاری ورپسې زی بغیر د نشي دغه د پښتو بهیر لیکنی ګوري
ولا دا بس جالب معلومات نور د سی وطن پاغه کې دا کنه او زه مخبل دغه یو انجنیری ټیم دغه بیا رغونه کې کار کوو ایغه دغه خارج کې اکثره پر مخبل ویډیوګان دغه موږ ګورو کنه ایغه نه ډیر خوند اخلو ډیر تریز وکاو او بل نظر دې ما دا شی وو چې وس زمنګ ملک د خلکو ډیر پیسې کړي ډیر ترقی زمنګ ملک ډیر سوادار د خبريالانو ورونه دا باید رسنه مجاهدین ورونه دا باید خوشی کی ترسو دا خلق له معلومات نه باید برخمن سی زمون خوندې من دی ورونه له دوی شه نه ډیر څه دکړي دي ډیر ژوند پر شرط پر سره کړای دا
ډیر مننه کور مودان حق سر سیب چړي کې مونږ ولا خو وخت بل اوریدونکو لرو دا به هم را وخلو سلامونه ستړي مشه
سلامونه فرجان محترم
علیکم سلام څوګی اس لکم زې مړی کې نیولې
البته محمد نبی احمدی بغلان ولایت محترم
تاسو ته وای چې کوم ډول ټولنیز شبکه کاروي څنګه کاروي
bale mana na khore ugar shab khoda bibi chi wazadi radio taqriban ashna radio america ghat masal da kharji rasna tum de le watial taqriban yani de shab ko shab ko agar janwar asar lagdim yani ghar ki ashar ki masal ya junub ki ugar che ارمل کی شیخ ومن دا د دې کدی یعنی سره سره خبر نه به طرفه دی فرجالي وګوره چې موږ ځاتره واقع افغانستان خو د مشکلاتو سره دا یعنی سرکار لري چې خبره نو بیا هم موږ دا غره ځاتره کارو تقریبا موږ وخت نه وخت زنګونه ورته وند چې یو برنامه یو څل روي چې وینو ورته وایو یعنی چې پرګنده خبرې نه کوم چې دروغ وایي تقریبا یو چې اخد بل شي بل څه وایو نو موږ دا کوشش کوو چې موږ هغه قایق کوو تقریبا هغه څه بیان کوو نو دا زیاتره وخت کې کومه ګټه خاص توجه هم د رسنیو ته کوو او بل موږ راځو بدبختی او څنګه دا فرجان سیمه وګوره چې هرڅه یا سوشل میډیا ته نور هغه شبکو ته مجازي شبکو ته زیاتره وخت خلک د چو پروپاګاندا کې یا پروپاګاندونه چې وسایي څه ویني به هغه بیان کیو څه ځان دې وخت چا
بل فیسبوک کاروي ټوئیټر کاروي ک یو ځم د رادیو ته وګنی سي
دا موږ زیاتره وخت راډوګان ته وګنی سو تقریبا کوم وخت بیا یو مشکلات چې وګ درته تقریبا نو موږ ټول ځوانانو دای له کویا لوستي کسان نو تقریبا د چې څنګه بیان کړي افغانستان دی وګدي برخوردونه په چا په لبانې باندې چې برخورد چې موږ
بغلان کې چې بغلان کې چې ستونزې پیدا شي تاسو رادیو ته زنګ وهي دلته خلک خبروي ورنه
بل څه بو موږ ډیر سنجال څه ویډیو تقریبا دا څو سنې چې ما یاد کړی دا وګوره چې کوم کوپاک لبانی ود چې نورې اجتماعي مشکلاتونه خو زیات دي افغانستان کې نو بیا خامخا موږ یو برنامه کې اشتراک کوو چې دا سنجي الکیږي تر هغه پورې تقریبا رسیدګي کې یو وخت نه وخت خو څه خاص رسیدګي نه کېږي د سنجي زیات افغانستان کې خو بیا هم خپل څه کوو په دې خپل ملت جو وطن توار لبانی او وړاندیز ولرو بیا دي خامخا مرجه هغه ته رسیدي یعنی چارواکو ته بیا اقدام کوي
ډیر مننه کور مودان چړي کې مونې ولا حمیم صاحب تاسو ته برا شو په وخت سره چې تاسو خبرې موقته کړې مې رواني
او مې زه لومړی غواړم چې خاکسار صاحب اړه باندې هم خاکسار صاحب ول انجینری په برخه کې کار کوم او د فیسبوک می استفاده کوي خو څومره بشو چې د خپل د مسلک اړه باندې لیکنې کړې وای او د خپل د مسلک اړه باندې غتی چې د کړې دي د نور سره شریک کړی وای امدا شګاټو پورته کول د ټولنیز رسنوي څخه زه راځم مخکنی باس چې په ټوئیټر کې د مچا مسود د خبر پاړه باندې وو نو دوه دلو خلکو سپیسونه په غشپا ټوئیټر کې نیولې و یو دا چې طالبانو دا کار غندي حال دا چې ډیر افغانانو دا کار و غندي دوه ډله کسان طالبان یا هم د طالبانو پلویان وو چې هغه کدی باس نیولې وو چې احمد شاه مسعود هغه د افغانستان ملي قهرمان نه دی او هغه ته به دومره ارزښوار نه کول سي بیا دا کار د سره نه دی سوی دا خبر نه دی تخریب سوی دلته کوم کسانو په دې ټوئیټر په دې سپیسونو کې هغه ګډون کوي نو ته باندې چې هم به موافق لري هم به مخالف لري دا مسائل ځکه چې سي مسائل دي په افغانستان کې ډیر دا مسله قومي متصوبه قومي جنجالونه دا مسائل ډیر دا دي نو د غلط استفاده یا په د ټوئیټر کې یا د داسې بسونو څخه یا چې پراتلونکي کې افغانستان ته د افغانستان د قومونو ترمنځ مشکل جوړیږي یا بي اتفاقي رامنځته کیږي یعنی دا غیر غلط ابعاد دي چې د یو بل قومونو یا د یو بل ولایتونو په ضد باندې دا ډول بسونه نیول کیږي او باغ کې بدرد ویل کیږي هر قوم ته یو اشخاص یو کاس هغه بدغه قهرمان وي هغه ته باغ شغل وي اما بل قوم ته یا د بل ولایت کس ته ممکن هغه دومره درناوی ونه لري خو کچې دي اوسنی حاکمان چې په افغانستان کې دي هغه که په حقیقت کې غواړي چې مثلا بي اتفاقي تلمن و نه وهل سي او پراتلونکي کې افغانستان د دې مسایل څخه وژغورل سي، حال دا چې خلک ډیر حساس دي په دې مسایلو کې، نو یو د بل مشران ته درناوی باید وسی، یو بل قوم ته درناوی وسی، یو بل سیمې ته درناوی وسی، او د دغه ټولنیز رسنیو څخه هغه ډول استفاده وسی څه ډول چې د خلکو اړتیا ده، د خلکو د اذهانو د خرابولو د خرابیا په برخه کې باید هیڅ استفاده ونه شي، ځکه اوس همدا ټولنیز رسنۍ دي چې د نړۍ د هر ګوټ ګوټ څخه افغانان راځي، په دې کې برخه اخلي، دا استفاده کوي او هغه متوجي دي چې سره واندې په افغانستان کې اوسني حکیمان څه کوي، په افغانستان کې هغه کارکردګي څه ده، د هغه حکومتداري څه ده، دا ټول د ټولنیز رسنۍ څخه خلک تعقیبوي. نو کچيري پرشتیا سره هغه کار کول غواړي او هغه نه غواړي چې افغانستان یو بد راتلونکی ولري، د افغانستان نوی نسل بد راتلونکی ولري، نو د دغه مسایلو څخه که د طالبانو مشران که هغه آگاهانه ډول دا کار کوي یا نه آگاهانه دا کار کوي، یا د دوی پلویان دا کار د کوم زد یا مثلا د کوم فاسد لامل کی بد مخنیوي وتی، که پرشتیا سره هغه غواړي چې راتلونکی افغانستان ته
د دې بد دختي څخه وساتل شي. ډېر مننه تاسو ته بیرته راګرځو حمیم صاحب، اوس هم یو اوریدونکو لرو، سلامونه، ستړي مشه. بلیز مخره ګوري.
سلامونه.
علیکم سلام، ستړي مشه، څوک لکم زې موړي کني ولې؟
ډېر مننه، د مونږ رحیم الله سمندر دی، فعلاً ایتالیا هیواد کې زده کړې کوم، افغانستان کې مخکې پنتون استاد وم، همدارنګه مخابرات و وزارت کې د اترا اداره بخانه کارمند.
خوشاله شو چړي کوم نیولې د اداره ته وای چې تاسو کومې رسنې نه ډیره ګټه پورته کوي.
ډیره مننه. معمولا په افغانستان کې ځوانان د فیسبوک نه ډیره استفاده کوي، د سوشل میډیا، د نور اجتماعي صفحې دي، د ټویټر دی، همدارنګه ټیک ټاک د افغانستان د ځوانانو ته مابین په دې وروستیو کې شهرت زیات شوی، خو زه چې ګورم د نړۍ په نورو هیوادو کې د فیسبوک نه ګټه اخیستنه کمه شوې ده، اما افغانستان ډیر ځوانان فعلا د فیسبوک نه ډیره استفاده کوي په انټرنیټي نړۍ کې. همدارنګه په افغانستان کې که رسنیو ته وکتل شي، تلویزیون او رادیو، معمولا اف ام رادیو چې په ښارونو کې اوریدونکي درلودل، همدارنګه په کلیو باندو کې د رادیو اوریدونکي تر اوسه زیات دي. په همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې معمولا هغه کسان چې عمرونه زیات دي، په ځای د چې هغه د تلویزیون نه ډیره ګټه واخلي، هغه د رادیو نه ډیره استفاده کوي.
تاسو د سوشل میډیا د یو کاروونکي په توګه کوم رسنۍ ډیره کاروئ او څنګه یې کاروئ؟
معمولا زه فیسبوک کاروم، د ځوانانو د پاره د ښو معلوماتو په خاطر باندې، ځکه یو رسنۍ په هر هیواد کې په هر جامعه کې ډیر مهم رول لوبولی شي، مستقیما د ځوانانو په ذهنو باندې مستقیم تاثیر غورځولی شي. متاسفانه په افغانستان کې کله چې د انټرنیټ پر اتاک باندې، کله چې د مخابراتي شبکې راغلې، بیا انټرنیټ را منځته شو، همدارنګه رسنۍ په اواخرو کې زیات شولې، د ما په نظر باندې هغه ځوانان چې هغه د رسنیو په اړه باندې پوهاوی نه لري، معمولا دوی متاسفانه د قومي تعصباتو په اړه باندې چې مخکې موږ یو دته یادواري وکړه، همدارنګه جالی اکاونټو جوړول دي په انټرنیټي نړۍ کې، که څه هم د موج په زړه دي په تیرو کلونو کې د تیر دولت کې د مخابرات وزارت او مربوطه وزارتونه په یو پلان یا یو قانون باندې کار وکړ چې په هغه باندې با انټرنیټي مسونیت ما باندې تش، یعنی هیڅوک حق نلري چې په یو رسنۍ کې د یو چا شخصي حریم ته یا تعصب ته لمن ووهي یا نور مشکلات پی خو، د دې لپاره ډېر یو قوي ټکنالوژي ته ضرورت دی، لکه نور هیوادونه چې په دې اړه دوی ټکنالوژي پلي کړې ده تر څو د دغه ستونزو مخه ونیول شي. او بل ډېره مهمه موضوع په رسنیو کې خواستن په انټرنیټي نړۍ کې هغه د هکرانو موضوع ده، چې انټرنیټي غلاوی دي، د دې ټول موضوعات لپاره نه تنها چې ټکنالوژي ده، همدارنګ د حقوقي نگانه ډیر یو مهم قانون ته اړتیا ده. نو ځکه مشخصا پښتنې ته ځواب ورکړم، هغه فیسبوک ته چې زه ګورم د افغانستان د ځوانانو په مابین کې کاروان زیات ده، زه شخصا فیسبوک د دې لپاره استفاده کوم چې بعضی وقت وکولای شم د دوستانو سره د اړیکو په خاطر باندې، معمولا د خبرونو د کتلو په خاطر باندې، همدارنګ موږ کولای شو د خپل سوشل میډیا اکاونټ لاره کې، هغه هر اکاونټ وي، ټویټر وي یا یوټیوب وي یا معمولا فیسبوک وي، کولای شو چې د نوی نسل د ځوانانو د پاره ښه پیغام خپور کړو، د علم د ترویج په خاطر باندې، د زده کړو په خاطر باندې، هغه کدای شي ملي یووالي په خاطر باندې.
اوسط تاسو د سوشل میډیا ستونزو ته اشاره وکړه چې هکران مهم پکې یاد کړل، خپل مهم یادونه وکړه چې فیسبوک کاروي، څنګه کولای شو په لنډو کې راته وایي چې د سوشل میډیا ښه وکړو ترڅو موږ کوم څه چې خبرو خلکو ته ګټه ورتمام شي؟
بخښنه غواړم که پوښتنه تکرار کړئ.
موږ څه ډول کولای شو سوشل میډیا وکړو چې هغه کوم مطالب چې موږ خبرو خلک ورنګټه پورته کړي؟
دقیقا دا ډیره مهمه موضوع ده. لومړی د ټولو نه مهمه دا ده چې په سوشل میډیا کې هغه متقابل احترام ده، چې هغه حدود که په یو فیزیکی برخورد انسانانو ته مابین په جامعه کې ده، په همدې شکل باندې په سوشل میډیا کې یا په اجتماعی رسانه‌ای که باید در مراد شید. و همه مهمه نقطه اگه کانتنت یا هر معلومات چه خبرولکی گید خلق و دخانه اگه باید دیر دقیق ووسی، اگه باید په حقایق و بانده بالار بید. زکر متاسفانه که مگو گروه پا افغانستان که معمولا دیر جالی اکونتون استفاده کیگی او پا دی بانده غلط معلومات خبریگی، او متاسفانه در افغانستان دیر اگه وگری چه اگه تعلیمی یا د علم سبیا په حساب باندې غټی ته دغه پټی راسونه په دې باندې باور کوي. نو د ټولنه مهمه دغه د
مننه کور مودان ژوندې وسی چاړي کمنی ولې و. حمیم صاحب تاسو ته هم رازو کلندر ته دا وای چې تاسو هغه مسایل ته اشاره وکړه، په ټوله کې موضوع ته تحلیل کړه، کله مرته وای چې اوس څه ډول موږ کولای شو چې د غرسنې په سمتوګه وکړو ترڅو کوم مطالب چې خبرو خلکو ته ګټور او مفید تمام شي؟
څو مسایل دي چې په ټولنیز رسنۍ کې، چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې چې پکې باور کې لري او د افغانستان څخه بهر هغه ونان چې په افغانستان کې نه دي، د ټولنیز رسنۍ د لارې څخه د افغانستان د وضعیت څخه ځان خبرې. څو مسایل مهم دي. لومړی دا چې یو خدای چې په تجارت په برخه کې، د کاروبار په برخه کې خلک شي استفاده ځنه کولای شي. دویم دا چې سیاسي مسایل په افغانستان کې ډېر داغ دي، کچیری ځوانان او افغانان دا چې د هر قوم مربوط وي، ځکه ټول خلک ټولنیز رسنۍ ته متوجه دي، کاوی د اتفاق د اتحاد په اړه باندې هغه لیکنې وکړي او هغه داسې بحثونه ایجاد کړي په ټویټر سپیسونو باندې یا په کلب هاوس باندې، چې په هغه کې یو بل ته د ورورګلوي لاسونه ورکول شي او په هغه کې داسې بحثونه وشي چې کومې بدبختۍ چې روانې دي څنګه حل لار ورته لټولای شي. مثلا داسې بحثونه وشي او قناعت ورکول شي خلکو ته یا اوسني چارواکو ته چې هغوی داسې قانې کې بغیر له کوم جنجال څخه څنګه کولای شي دوی طالبان دې ترازی کې چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول شي. مثلا دوی داسې بحثونه ایجاد کړي او طالبان هم باید داسې بحثونو کې ګډون وکړي او هغوی ته بلنه ورکړي په یو داسې فضا کې چې هغوی ته قناعت ورکول شي چې د بیان ازادي یا د بیان د ازادي په اړه باندې کوم حقوق خلک لري یا خبریالان لري، هغوی څه ډول پر هغوی باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ځینې لرې کړلی شي. زه وایم کچیرې په دې اړه باندې ډېر بحثونه وشي، کچیرې په دې اړه باندې د افکارو د نظریاتو تبادله ډېره وشي، نو موږ به هغه وخت د اجتماعي رسنیو څخه ښه ګټه پورته کړې وي.
ډېره مننه ستوري صاحب، تاسو هم که په پای کې راته همدا پوښتنه ځواب کړئ چې موږ سوشل میډیا څنګه په مناسب ډول باندې کارولی شو که مطالب چې خپرو هغه داسې مطالب خپاره کړو چې خلک ورنه ګټه پورته کړي په لنډو کې.
زه فقط درې ټکي وایم. یو دا چې زما هیله دا ده چې هر څوک د خپل مسلک له مخې سوشل میډیا وکاري. ته چې کار دی، ته چې روزګار دی، که لیکل کوي په هماغه برخه کې وکړي. دویم دا چې په یو خبره چې دقیق نه وي باید خپره نه کړي. دریم ټکی مې دا دی چې مونږ باید د سوشل میډیا نه د زده کړې دپاره ډېر کار واخلو، او هغه څه چې زمونږ مسلک دی یا غواړو خپل مسلک یوازې هغه خلک فالو کړو، یوازې د هغو خلکو سره اړیکه وپالو ډېره، د هغوی نه زده کړه وکړو، بېرته څه چې زده کوو دا بېرته خلکو ته ورسوو. یعنی ډېر ملګري دي د باړې په برخه کې ښه ګټه ترې استفاده کولی شي، ښه خارټیکلې ولولي، ښه ښه لیکوالان شته دی د نورو ژبو، د هغوی مطالب ولولي، ترجمه یې کړي، بېرته خپلې ټولنې ته تقدیم کړي. دغه درې کارونه چې موږ
انشاءالله کور مودان تاسو هر یو قدرمن استوری خین په کابل کې د نوې ټکنالوژي د مرکز مشر او پوخنۍ خبریال عبدالحمیم څخه چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکړو. په پای کې ورزو اجملان ته چې د فیسبوک ځینې پیغامونه په همدې موضوع دي هغه ته سره شریک کړي.
بلې، لکه په خبرونه کې چې اوریدونکو برخه واخیسته او بیلابیل نظرونه څرګند کړل، دغه ستیمګ دی فیسبوک پر پانم دی ټولنیزو رسنوي د کارولو پاړه غنو کارونکو خپل نظرونه لیکلي دي. رحمت الله یوسف زوی افغان ځوانان نن سبا ټولنیزو رسنوي دی وخت یې رول او ځان مصرفول لپاره کوي، ځکه چې د پوینا په حقيقي ژوند کې کوم کار او مصرفیت نه لري. جواز خان منګل وی ټولنیزو رسنوي نن سبا په افغانستان کې استعمال او ورسره اړیکه ساتل ضروری دي. ځوان نسل ته ک سرخوګي جوړ کړی دی، نور ورتیاوی هم ورکی. دانش له ترکیه څخه وای ځوانان د ټولنیزو رسنوي کې دا پښتنه ډیره کیږي چې څوک را سره ملګری شي په مخ میسج درته وکړي، څنګه او کوم ځای کې څه کار او روزګار کوي او خپل عکس راولېګه. بل ورور هدایت الله احساس وي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې اړه لري چې څنګه ټولنیزو رسنوي وکاري. محب الله دانش عرب وای په دې معنا چې نورو ته توهینامیزي خبري ونشي او باید په ټولنیزو رسنوي کې په بیان کې داسې احتیاط وشي لکه سړی چې مخامخ خبري کوي. بل اوریدونکو د اقبال تل پنوم باندې وای هر ځوان کولای شي چې خپل ورتیاوي د رسنوي لاري خلکو ته وخی. عبدالكبير روخان وای زیات افغانان ټولنیزو رسنوي د تبلیغات تو لپاره کاری چې دا سم کار نه دی او باید سالم استفاده ترې وشي.
ډېر زیاته مننه کور موادان چې دا ورېدونکو پیغامونه مو مکثر شریک کړز. مخ خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تر بلې خدای پامان.
اتن چې افغاني خلک کوینه ګرده کمیسونه خوان کوینه کمیسونه خوان کوینه اتن چې افغاني ځوانان کوینه ګرده کمیسونه خوان کوینه ګرده کمیسونه خوان کوینه زګونو کې مستی راځه وینه ګرده کمیسونه خوان کوینه ګرده کمیسونه خوان کوینه د پکتیا زازې کوینه غړ چې چوغې خوان کوینه غړ چې چوغې خوان کوینه اتن چې کته واس خلک کوینه لس کزلون گئی بسار وینه لس کزلون گئی بسار وینه اتن چې ناصریان کوچان کوینه سپینه جوړه تور واس کتونه نئے جوڑا تور واس کتونا اتن چے اکا خیل زوانان کبینا وہ گورا وک دے سڑے پے دینا وہ گورا وک دے سڑے پے دینا اتن چے دہرات خلق کبینا زری چپنے شوم زر زر زری چپنے شوم